دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبرې.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش‌های از خبرنگاران ما.
ده هوا حالات،
برنامه‌های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، تکیگی، او تبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
یک شنبه د 1344 مریز کال د وشی 1344 او د میلادی کال 2 سپتمبر 1344. د آزادی رادیو د نن ورځ خبرونه د هرې ورځې غونډې د ماښام تر 2 بجو خپریږي. په سهارنه یو لومړنی خبرونه کې مو کوربه زحمت چی بریم. سلامونه، شایسته سهار او شهیدی. په روانه لومړنی خبرونه کې به د مطالبو تر درپیژندنې مخته فرشتې جلال زی ته غوږ سو چې خبرونه راوړوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د نیولند په توپانځه پولیس شهر کې د ژوندو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي. په بسلان کې د سلحاو وژل شویو ماشومانو د تعویر درې ورځنی مراسم پای ته ورسېدل. ډېر ژر به د ایران، هند او پاکستان ترمنځ د ګاز نلیکې د غځولو پروژه پیل سي او په افغانستان کې د ورک برطانوي مړی وموندل سو. د خبرونو تفصیل. د ژغورنې مامورین د متحدو ایالاتو په توپانځه پولې شار نیو اورلین کې د ګاډو ورګاټو او الوتکو په وسیله د کاترینا له توپانه د ژوندو پاتو خلکو لېږد ته ادامه ورکوي. د قانوني اجراتو ادارو هم ژمنه کړې چې هلته به له یوې اونۍ نه د خلکو د مالونو د لوټ تالان مخه نیسي. بلخوا جمهور رئیس جورج دبلیو بوش نیو اورلین ته د امنیت راوستو او په بیا رغونه کې د مرستې لپاره د نورو 2000 اضافي ځواکونو د استولو اعلان کړی. بوش په واشنگټن کې وویل:
Hour by hour, the situation on the ground is improving. Yet the enormity of the task requires.
ورځ پر ورځ کوسمه کې وضعیت پرمختګ کوي. تر اوسه هم خلک زیات کار، نورو وسایل او زیاتو خلکو ته ضرورت لري. د دفاع وزارت ته امر وکړ چې په سیمه کې شته نور زیات ځواک هلته ورواستوي. چارواکي وایي چې د ملي ګارد تر 500 زرو زیات عسکر او په سیمه کې مشت په ځینې ورته مخاله د مکسیکو په خلیج کې توپانوالو سیمو ته استولې دي. د روسیې په بسلان کې درې ورځنۍ ماتم نن پای ته ورسېد. دوی هلته د یو ښوونځي د ماسترې لومړی تلین منځ چې په ترس کې 301 کسه ووژل شول. د وژل شویو تر نیمای زیات کوچنیان وو. هلته په سیمه ییز وخت ټیک هغه مهال چې د تیر سپتمبر په درېمه لومړۍ چاودنه سوې وه زنګونه وکړنګول شول. چشنی پلاو بلتون غشتونکو یا غیانو هغه محل تریوه لسو زیاد خلق یرغمل نیولی و او پای و شوندی کی سر را کلا بند کری و. ده بسلان میوجنو خلقو دخپلو مریو پیاد دری سو یو دیش سپینی پو کنهی اسمان تخلاسی کری او ده شمالی و سیتیه پا حدیره کیه ده و یادگاری چلی لمخی پرده پرتکره. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د هند او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د هند، پاکستان او ایران ترمنځ د ګاز د نلیکې د غځولو په مسأله چې لکهو امریکایي جالربای لري د درې اړخیزې غونډې جوړېدل تایید کړل. دا غونډه به د روان کال د نومبر په میاشت کې جوړه شي. د هند خارجه وزیر نتوار سنگ په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې په همدې مسأله له خپل ایرانی پلاوي منوچر متقی سره ژغیدلی او موافقه سوې ده. عیني خبري غونډه ته منوچر متقی ویلي د دې پروژې لپاره تیاریاوي بشپړې تر سره سوې او پاتې چارې به هم د غونډې تر جوړېدا د مخه تر سره سي.
تحقیقاتی که ما با کمک متخصصین محترم بخش استوماتولوژی شفاخانه استوماتولوژی انجام
د څوباندې و بیلونو امریکایي ډالرو په لګښت د پاکستان، ایران او هند ترمنځ د ګاز د 2.6 کیلومتر نلیکې غځول به بل کال په پسرلي کې پیل سي. په عراق کې د دریو جلا جلا بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 19 پولیس او عسکر وژل شوي. په عراقي پولیسو د درې سره بریدونه د بغداد شمال ته په باقوبه کې چې د یغیانو سنگر بدل کېږي شوي دي. له دې پرته په نور عراق کې د ځای ځای بریدونو په ترڅ کې څلور ملکي خلک هم وژل شوي. بلخوا رویټر او اسوسیټ پرس وایي د تلفار شرطه څیرمه د جګړې دوهمه ورځ ده. امریکایي او عراقي ځواکونو د مشکوکو یغیانو او وسلو په لټه کې د کورونو تلاشي پیل کړي او د ښار لویدیځې غاړې ته یې په یغیانو بریدونه کړي دي. ویل کېږي چې عراقي اورپکو پرون په کرکوک کې د تیلو په یوه کلیدي پایپ لاین له ډزو او اور سره د دې هېواد په شمال کې د تیلو تولید په ټپه درولی. او په افغانستان کې د برمته شوي برطانوي انجینر مړی وموندل شو. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر کیم هالز د یو بیان په ترڅ کې ویلي باور په دې دی چې د افغانستان په لویدیځ کې موندل شوی جسد د برطانوي انجینر ډیوډ ارسن وي. ارسن د چهارشنبې په ورځ په فرا کې تښتول شوی و. د ښاغلي هالز په وینا اوس لا وختي ده چې د ډیوډ ارسن د وژنې په څرنګوالي خبرې وسي، خو دوی په طالبانو اچولي. بلخوا یو افغان ډاکټر احسان الله حلیمي دا تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځ موندل شوي مړي د افغانستان او پاکستان په سرحد کې د دوو ورکو جاپانیانو وو. د یوې جاپاني ښځې او یو سړي مړی په دښته کې موندل شوي وو.
تحقیقاتی که ما با کمک متخصصین محترم بخش استوماتولوژی شفاخانه استوماتولوژی انجام دادیم با ورق
شغله احسان الله وای هغه تحقیقات چې موږ د استوماتولوژی د روغتون په مرسته وکړل د هغې پیژند پاڼې سره یو مخ مطابقت لري چې د جاپان سفارت راته سپارلی وه. مړي هغو افغان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي چې په کندهار کې یې د ولسي جرګې ته د یوه کاندید ولسوال او دریو کسو نورو ورکو لټه کوله. خبرونه ختم شو.
و بجې او شپږ دقیقې دا سړی راډیو روانه خبرونه ترونی مو بجو دوام کوي. تر هغه دمه به واوري چې د کندهار د غورک د امنی قماندان د دغه ولسوالۍ د اختتاب شوي ولسوال پاړه شخي شي. بیا هم د اختتاف موضوع لرو. د فراه په ولایت کې د اختتاف شوي بریتانیایي پاړه د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي
د کوم په منځ کې د دې مرجو کټ د انګلیسي ځواکونو لاسته راغلی ده.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره یو نوې خبرونه پیلېدونکې ده.
انتخابات سمون دفتر او همداشان یونعما او د تلویزیون په ګټه د پروګرام مخکې دی.
په امریکا کې له توپان څخه سره مرسته کیږي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو لومړی به د افغانستان د سوشارونو له حوازن خبر. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکل سره سم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په حساب کابل لوړه 14 ټیټه 12، کندهار لوړه 9 ټیټه 12، هرات لوړه 16 ټیټه 16، جلال آباد لوړه 18 ټیټه 11، مزار شریف لوړه 18 ټیټه 14، او په زرنج کې لوړه 9 او ټیټه 14 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. په دغو ښارونو کې به آسمان شین وي. اوس به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ لبی سر خبر.
یو ډالر 90 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومان 55 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 840 افغانۍ.
د ازادي رادیو د سره شخیصو وسلوالو طالبانو د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ ولسوال ولسی جرګې ته یو کاندید او درې تنه نور د جمعې ناوخته برمته کړل. پرون وسلوالو طالبانو له نامعلوم ځای څخه په کندهار کې ازادي رادیو ته وویل چې دغه 15 تنه یې وژلي دي. د کندهار امنیتي مسؤلینو بیا ازادي رادیو ته څرګنده کړې ده چې دوی د وژلو خبره نه تاییدوي او لا د اختطاف شویو د موندلو په لټه کې دي. تر دې پیښې مخته د چهارشنبې په ورځ د فراه ولایت د زیرکو په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې یو بریتانیایي کارکوونکی وسلوالو وتښتاوه. د بریتانیایي په اړه د کورنیو چارو د وزارت له بیان سره مرکه خپروو، خو مخته تر دې مرکې به د غورک د ولسوال د برخلیک په اړه له کندهار څخه جاوید احمد وفات غوښت.
طالبانو ادعا کړی چې په ورک ولسوالۍ کې د هغوی ولسوالۍ نوی ولسوالۍ خجي نواب د ولایتي شورا یو کاندید او درې سرتېري چې دوی د جمعې په مازدیګر یرغمل نیولي وه د شنبې په سهار کې ووژل. خو د کندهار چارواکي تر دې مهاله دا خبره نه مني او وایي چې نوموړي کسان ژوندي او د خلاصون لپاره یې پلټونکي عملیات روان دي. د کندهار د ورک ولسوالۍ امنیت مندان حجي باچل وایي چې د ورک نوی ولسوال او ورسره منکري د جمعې په مازدیګر یرغمل ونی پرسول طالبان او وقت دا یادونه ورته چې ولایتي امنیتي چارواکي اوس د پلټون عملیاتو په ترڅ کې غواړي چې د یرغمل شوو کسانو درک معلوم او بیا یې راخوشي کړي. جاوید احمد وفا د ازادي راډیو کندهار.
په کندهار کې مو د غورک د ولسوال په ګډون د څلورو نورو د برمته کېدو په اړه واورېدل چې طالبان یې د وژلو وایي او حکومتي امنیتي مسولین وایي چې د هغوی د موندلو په لټه کې دي. بیا هم د اختطاف په اړه یو مطلب وړاندې کوو. تیره چهارشنبې د هرات کندهار د لوی لارې یو کارکوونکی د بریتانیا تابع ډیوید اډیسن له خپل افغان ژباړونکي سره د یوې وسلوالې ډلې له لورې د فرا ولایت د زیرکو په ولسوالۍ کې اختطاف شول. کله چې دغه دوه تنه تښتول کېدل د ملي پولیسو ساتونکو په وسلوالو برید کوونکو ډزې وکړې چې په ترڅ کې یو برید کوونکی او درې پولیس ووژل شول. له هغه وروسته په سیمه کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو او افغان امنیتي مسولینو په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړل او پرون د بریتانیې د تبا ډیوید مړی په زیرکو کې وموندل شو. د افغان ژباړونکي او د بریتانیې د مړي د موندلو د موضوع په هکله زما همکار عصمت څاروان د کورنیو چارو د وزارت ویان لطف الله مشال سره خبرې کړې دي. لطف الله مشال د بریتانیې کارکوونکي په اړه وویل:
په تاسو سره مخابره ترلاسه کړ چې د هغو پلټنو د عملیاتو چې د انګلستان د هیواد د تبا ډیوید د لټولو په لړ کې روانې وې د زیرکو په منطقه کې د دې مړ جسد د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. امنیتي ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت په دې یقین دي چې دا د هېواد د سولې او د ثبات دښمنانو د نیولو نه وروسته وژلی دی او په دې کې اچولی.
مشال صاحب، مخکې داسې ویل کېدل چې له ده سره یو ترجمان هم تښتول شوی دی، د ترجمان برخلیک معلوم دی؟
تروزه پورې د ترجمان برخلیک نه دی معلوم. ترجمان د سرورې تروزه پورې ترجمان احوال معلوم نه دی. خو دوه جنایتکار ډلې، دوه عربي موټر او یو تن چلوونکی چې د همدې ډلې شریک مجرم دی، هغه د پولیسو لخوا نیول شوي دي. موږ سره دي کوم اظهارات او معلومات اعترافات چې کړي دي، داسې ښکاري چې دا یو جنایتکار ډله ده. خو د ترورستان او د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو لخوا نه او موعظف شو او یاد دي په څه ډول شي دا کار
د څه خبرونه ول چې همدا سیمه د زیرکو سیمه د دولتي او ائتلافي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده او دوی عملیات هلته ترسره کړي ول. په دې ترڅ کې څوک نیول شوی دي او کني دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل دي، هغه ورځ نه چې دا بهرنۍ تبعه اختطاف شو او درې نفر امنیتي پولیسان شهیدان شول، د پلټنې عملیات جریان لرلو. امنیتي ځواکونه هم لګیا او تحقیقات او خلک دي قومي مشرانو د علماء کرامو دي سره د دې باره کې خبرې کړي. ولې د همدغو عملیاتو په جریان کې د مړ جسد پیدا شوی دی؟ کوم عملیات داسې دي شوي چې څنګه دې لګېدلې دوی دا وژلي او د یو غرایز د کنده کې غورځول.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان لطف الله مشال چې د بریتانیایي اختطاف شوی ډیوید په اړه وویل، د هغه مړی په زیرکو کې پرون پیدا شو. ورځ مخته تر دې پیښې په کندهار کې د دوه جاپاني سیلانانو یوې ښځې او یو نارینه جسدونه موندل شوي وو. په همدې موضوعاتو په نړیوالو ورځپاڼو کې مقالې خپرې شوې دي چې تر یو اعلان وروسته به دغو ورځپاڼو ته کتنه وړاندې کړو.
د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې زموږ ځانګړي خبرونه مه هیروئ.
لری لوطن د وطن خیال د سهار د تو بجو د خبرونه په دوه منیمای کی
ژوند په شیبو کې د سهار د لسو بجو د خبرونه په دوه منیمای کی
د سپورت نړۍ د ماسپښین د سلور بجو د خبرونه په دوه منیمای کی
د ازادۍ مجله د ماسپښین د سلور بجو د خبرونه په دوه منیمای کی
تاسو خوشیکړی سندری هر ورځ د غرمې له 12 تر 2 بجې پورې
تاسو د سیمې اتل کیسه هم په همدې خبرونه کې خبريږي
نړیوالو رسپانو د افغانستان د امنیت پروسیو کې د بهرنیو یو د اختطاف او یو شمیر نور مسایلو په هکله مطالب خبر کړی دي د غو رسپانو ته به د ابراهیم امیری کتنه واور
افغانستان ته د ناتو د عمومي قومندان جنرال جیمز جونز وروستي سفر ته په اشاره سره د فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي امریکایي او ملاتړي استخباراتي شبکې په دې باور دي چې په افغانستان کې وروستۍ شخړې او د وسلوالو لخوا بریدونه د القاعده شبکې د غړو او طالبانو لخوا نه بلکې د هغو کسانو لخوا کېږي چې غواړي ګډوډي رامنځته کړي ورسپانه لیکي جنرال جونز ورسره د سفر ملګرو ته ویلي دي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه بیلابیل لاملونه لري د مخدره موادو قاچاق برانې کوي او سخت دریځ کوي خو د ائتلافي ځواکونو د مخالفینو لخوا نه کیږي د جنرال جونز په ژبه دغه ډول بریدونه نشي کولای چې ګډوډي رامنځته کړي خو رسپانه بیا لیکي دغه بریدونه د القاعده شبکې غړو او هغو طالبانو ته چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته د ورانکارۍ لپاره راځي د دې زمينه برابر کړې ده چې خپل ملګري په آرامه فضا کې وروزي د ګارډین ورسپانه بیا د هغه برتانوي پاړه چې په فرا ولایت کې لخپل ژباړون کې سره تښتول شوی وو او پرون یې مړی وموندل شو یو مطلب خپور کړی ورسپانه لیکي وسلوالو په فرا ولایت کې چې د شوکو له امله بدنام شوی د سړک جوړولو د کارکوونکو د ساتونکو پر یو مسلح کاروان باندې برید وکړ د دزو په تبادله کې درې افغان پولیس مړ شول او برتانوي وسلوالو چې په نږدې غرونو کې پټ شول لزان سره یو وړ د غرزدانی نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د هغو دوو مړو په حق یو مطلب خپور کړی چې په اول سر کې ګمان کېده د هغو جاپانیانو به وي چې څو اونۍ د مخه د جاپان د سفارت په وینا په کندهار کې بې درکه شوي وو ورسپانه لیکي د جمعې په ورځ د کندهار چارواکو وویل چې په کندهار کې د دوو بهرنیانو مندل شوي مړي ښایي د همدغو جاپانیانو وي خو په کابل کې د دغو مړو معاینې وښودله چې دا هماغه جاپانیان وو چې یوه میاشت مخکې بې درکه شوي وو
نړیوالو ورسپانو ته کتنه وه و بجې او اولس دقیقه په پاتې جرلسو د خو کې به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه یو خبرونه خبرې په خبرې دوده د کابل رسپانو ته کتنه لرو دا د امریکا د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش څرګند دی چې دی په امریکا کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه خبرې کوي د همدغه طوفان له امله را پیدا شوی سلا پاړه پروان خبرونه کې مطلب اوریدای شي نور مطالب هم لرو د انتخاباتو د سمونګر دفتر په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمونډې ادارې یا یوناما په همکاري د افغانستان د دولتي تلویزیون د لارې یو خبرونه وړاندې کړي د دې خبرونې له لارې به د ولسی جرګې ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ورځې جریان خپور شي څه ډول په کومو ژبو او په کومو ولایتونو کې د کابل څخه به له حمیدې عثمان څخه وره
دغه پروګرام له لارې به د افغانستان د دولتي تلویزیون په صفو کې تل کابل څخه خبريږي لیدونکو د افغانستان څلور د شو ولایتونو ته د انتخاباتو د سمونډګر دفتر د انتخاباتو د عملیاتو په لړ کې له بهر څخه هیواد ته د انتخاباتي پانو د انتقالولو د رای ورکولو په مرکزونو کې دغه پانو ویشل د انتخاباتي کارکونکو روزنه عامه پوهاونه او په انتخاباتو کې د افغانانو د غونډو راپورونه د خپل تلویزیونونو په صفو کې وګوري دا چې والې د یوناما په همکارۍ د شاهد عمل د انتخاباتو د ګډ دفتر دغه خبرونه یوازې د کابل د دولتي تلویزیون لاره خبريږي د انتخاباتو د ګډ دفتر وایان سلطان احمد بهین په دې اکله آزادۍ رادیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل
دولتي تلویزیون
هم در افراد در پرسنل ظرفیت زیاد دی در نورونه او هم دیر پرخیخ لدی تقریبا تور افغانستان در پرخیخ لند راوری او پروس کال هم در دست جمهوری در انتخابات و جریان که هم مونگ در دوی سر دقیق پروگرام لرل و او دیر هم موافق پروگرام و منظور دغه پروگرام دا دی چې خلک وکړو شو وګوري چې څنګه د رای ورکولو ورځ څنګه خلک ولایتو کې رای ورکوي او همداشان شمارش دارات څنګه ترسره کیږي دغه د شفافیت له خاطره موږ دغه پروګرام په نظر کې نیولی ده د انتخابات سمون دفتر او همداشان یونعما او رادیو تلویزیون په ګډه دا پروګرام مختنیي
په هغه مطبوعاتي خبرتیا کې چې د انتخاباتو ګډ دفتر خپره کړې د شاهد په نامه د دوی د تلویزیوني خپرونې موخه چې هر شپه به د کابل د دولتي تلویزیون له لارې په پښتو او دري ژبه خپره شي د انتخاباتو د ورځې د راپورونو خپرول ګڼل شوی ده او ویل شوي چې شپږ تلویزیوني ډلې به د انتخاباتو په ورځ په دې موخه د راپورولو په مرکزونو کې حضور ولري پوښتنه دا ده چې آیا د انتخاباتو د سمون ګډ دفتر به په دې وتوانیږي چې لاغو ولایتونو څخه چې امنیت یې تر پوښتنې لاندې دی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو له مرکزونو د تلویزیون لیدونکو ته بشپړ راپورونه وړاندې کړي او کنه ښاغلی بهین په دې اړه وویل چې د دوی د هر پروګرام لپاره امنیتي اندېښنې شته
البته امنیت موږ دپاره نگرانی ده د هر پروګرام دپاره خصوصا دا پروګرام چې ډېر کسان هم پکې شامل دی او موږ تر ډېر زیات کوشش وکړو او د تلویزیون موږ سره داسې تعهد کړی چې تر څو چې امکان لري دوی به ولایتونو ته کوشش لاندې ونیسي دا یوازې د دې نه دی چې مثلا د دغه ځای نه پروګرامونه موږ ورته لیږو بلکې همداشان دغه کسان چې ټیمونه چې ولایت ته ورته ځي هلته پروګرامونه تولیدوي دوی تخنیکي امکانات لري چې کابل ته راولیږي او بیا دغه ځای نشر شي دا لومړنی ځل دی چې یا دوهم ځل دی چې افغانستان تلویزیون دغه امکانات ترلاسه کړي چې داسې پروګرام مخته بوزي
ټاکل شوی چې د انتخاباتو د سمون د ګډ دفتر د شاید په انتخاباتي پروګرام کې به د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه د کاندیدانو فکرونه او نظرونه او سیاسي مسلې نه خپریږي د انتخاباتو د ګډ دفتر وایندویل چې لا تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره کسان به د دغه پروګرام د جوړولو په موخه ولایتونو ته لیږل کیږي او د دغه پروګرام د خزینه او یا نارینه کارکونکو ګمارل به د کابل د دولتي تلویزیون د چارواکو پر غاړه وي حمیده عثمان د ازادۍ رادیو کابل
ازادۍ رادیو تقوا ګونیسي او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لمړی ځان خبر
د خبرونې په دې برخه کې د کابل رسپانو ته کتنه لرو چې مجاهد جواز وړاندې کوي
نن په کابل کې د تازه چاپ شوی یو رسپانو سرمخالید برتانوي وګړي په وژل کېدو او پر انتخاباتو سرخی د هیوا دولتي رسپانه په خپل سرمخاله کې د برتانوي وګړي وژل په کلک غندو تر سرلیک لاندې لیکي په خوښنې سره مخبر ترلاسه کړ چې ترهګرو سورزی وړاندې تختولې برتانوي وژلای دی دا خبر یو ځل بیا د هیوا دوالو رونو پوګنول او د ترهګرو د ترهګړنو کړنو په وړاندې د دوی ژوره کرکه رمو پاروله دغه برتانوي نکوم سیاستوال نکوم ډیپلوماټ او نکوم پوزي و بلکې خپل پرمختللی هیواد پریښی و او د افغان ولس مرستې ته راغلی و د سړک جوړونې په کار بوخت و لیکوال په پای کې لیکي موږ په هیوادوالو غږ کوو چې د ترهګرو په وړاندې لا یو موټی شي او د دوی په نیولو او ځپلو کې له دولت ایسف او د ایتلاف له ځواکونو سره پوره مرسته او همکاري وکړي د انیس دولتي ورځپاڼه لیکي چې کوم کسان باید پارلمان ته ولاړ شي او د همدې سرلیک لاندې په خپله سرمقاله کې زیاتوي چې ټاکنو ته لږ وخت پاتې دی او دا زموږ د خلکو په اوږو یو دروند مسؤلیت دی چې داسې یو کس ته رایه ورکړي چې په واقعي ډول د دې ملت خدمتګار واوسي او په پوره امانتدارۍ د خپلو خلکو له حقونو څخه دفاع وکړي او اسلامي د انتخاباتو امنیت ته په اشاره لیکي چې آیا امنیتي ستونزې کولی شي انتخاباتو ته خنډونه رامنځته کړي افغانستان کې د ناتو د ځواکونو یو قومندان جنرال جیمز په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ټاکرو پر نږدې کېدو سره د افغانستان په ځینو سیمو کې بې ثباتۍ مخ پر زیاتېدو دی خو لیکوال لیک یو مهال چې ځینو بهرنیو هیوادونو د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله او تل یې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهله وروسته بیا سخت په خپلو کړنو پښیمانه ول ځکه هیڅ کومه ګټه یې ورته بېله تاوان څخه ونه کړه نو اوس هم د دولت مخالفین نشي کولای انتخاباتو ته کوم ګواښ پېښ کړي بلکې د خدای جل جلاله په مرسته به دغه بهیر هم په خیر او سلامتۍ سره بشپړ او پای ته ورسیږي دا و په کابل کې د نن څو تازه چاپ شویو ورځپاڼو د سرمقالو غټکی
روان خبرونه په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا په جنوب کې د تیرونې د توپان او سیلاونو څخه د متاثرو خلکو د ژغورنې لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه ناورین له امله تر ټولو لوی تاوان د لویزیانا ښار اوسیدونکو ته رسېدلی او داسې ویل کېږي چې دغه ښار په سلو کې اتیا برخه اوبو لاندې کړې ده. له سیلاونو وروسته او د لارو د بندېدو له امله په دغه ښار کې بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته شوې دي. د امریکا حکومت سیمې ته پوځیان واستول. له افغانستان او عراق څخه یې هم درې سوه هغه عسکر چې خپلوان یې په متاثره سیمو کې دي امریکا ته انتقال کړل. زما همکار سلطان محمد سرور په دې اړه مطلب وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس جورج بوش په خپل پرونی راډیویي وینا کې چې په مستقیمه توګه له سپینې ماڼۍ خپره شوه وویل، په هغو سیمو کې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره چې تیره اونۍ د امریکا په جنوب کې له طوفان او سیلاونو سره مخ شوې، هلته به لا نور عسکر هم واستول شي. د امریکا جمهور رئیس داسې ویلي دي: وضعیت شیبه په شیبه ښه کېږي، خو د وظیفې او ماموریت پراختیا او لویوالی دا ایجابوي چې نور منابع او قواوې هم وګمارل شي. تروسه هم ګنشمیر دغو مصیبت ځپلو ته لامرستې نه دي رسیدلي، او د امریکا د جمهوري پلاوي ګوند او ډیموکراټانو مشرانو په دې حکله د فدرالي دولت په هلو ځلو انتقاد کړی دی. خو د امریکا وروسته له دې چې وړ مشفه د الاباما، میسي سي پي او لویزیانا په ایالتونو کې د مصیبت ځپلو دغو سیمو له لیدنې واشنګټن ته راستون شو، د کومک لپاره یې د لسو میلیاردو او پنځو سوو میلیونو ډالرو یوه عاجله لایحه اعلان کړه. د امریکا جمهور رئیس وویل:
Our priorities are clear. We will complete the evacuation as quickly as
possible. موږ اولویات سرګندی. موږ به د غسیمې څومره چې ژر او په سالمه توګه کېدای شي تخلیه کړو. موږ به مجرمانو ته اجازه ورنکړو چې په اسانه اهدافو تیری وکړي، او موږ به خپلو دفتری چارو او بیوروکراسي ته هم اجازه ورنکړو چې د دغو مرستو مخې ته خنډ شي.
And we will not allow bureaucracy to get in the way of saving lives.
دغه راز د امریکا د کورنی امنیت چارو وزیر مایکل چرتوف هم خبریالانو ته ویلي دي چې د کاترینا سیلی او طوفان چې تیره اونۍ د هیواد ځینې جنوبي سیمې ورسره مخ شوې او لوی ورانه یې رامنځته کړی، داسې ښکاري چې د امریکا په تاریخ کې له ټولو لوی طبیعي مصیبت ګڼل کېږي. دوی ویلي دي چې نږدې لزره کسان ژغورل شوي دي، او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو په دې هکله له امریکا سره د مرستو لپاره وړاندیزونه کړي دي. د وویل چې د امریکا حکومت به له خپلو مصیبت ځپلو هیوادوالو سره د مرستې لپاره خپله ټوله وسه او امکانات په کار واچوي. مایکل چرتوف د امریکا د کورنی امنیت چارو وزیر داسې ویلی دي: لکه څرنګه چې جمهور رئیس وویل، متحد ایالات به حتی ځمکه او آسمان وخوځوي تر څو دغه کسان وژغوري، هغوی ته پناهګاوې برابرې کړي او خوراکي مواد ورسوي، او د دوی ژوند او روغتیا بچ کړي. بل پلو اقتصاد پوهان وایي چې د کاترینا طوفان او سیلاونو کېدای شي سل میلیارد ډالر تاوان په ځای پرېښی وي.
د امریکا له طوفان ځپلو سره مو د مرستو په اړه واورېدل. د دغې پېښې د امنیت لپاره امریکا غواړي چې له عراق سره هم په زرګونو پوځیان دغه سیمې ته واستوي، او البته دغه پوځیان ټاکل شوي وه چې یوه اونۍ وروسته له عراق څخه امریکا ته په عادي ډول انتقال شي.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستنی دقیق او بیلورې معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو په پرونی خبرونه کې مو خبر درلو چې 300 کورنۍ له باجوړ څخه کونړ ته اوښتي دي، او له دوی سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې مرستې نه دي کړې. دغه کسانو د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مرستو انتظار دي. د پاکستان حکومت په تیلې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو مخته یو شمېر کډوال چې په څه باندې دیشو کمپونو کې اوسي له افغانستان له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال کړي. د یو شمېر افغان کډوالو نظریات په دغه لیش په اړه واورو.
افغانستان دغه فریمنګ ته جره د تجارت نه کوي، خو خیمه خو چې ته وخو دا مونږ ته ورځ نه ورځ جره کتاب شپه ټول لار.
افغانستان ته کور نه لرو، تا کراچی ده چندان امنیت هم نشته، ټول ته پته ده څوک چې سیاسر لري او ته امنیت هم نشته. افغانستان
بس خو یانو کې څوک نه لته کور نشته، بس دلته بیا غن راغلی او اول انقلاب کې راغلی، بس پلان مجبور دی چې دلته اوسه. خیال تخپل کور نه لرو او هغه نشه سي، بس دې د پارل تر راغلی.
زمانو ما ته خلل ز کشه کړي کوم کې وسیګم ما په نظر د دې شوای وای د کمپونه وځي کله موږ خپل وطن کې د زمينه مسایله نه د سیمګل ته وسیګو پر وسه کال افغانستان کې خلک غل خمولان ډیر نور کېدل یعنی یخنی نو دغه نه موږ دلته کشه کړي کې وسیګ د کوم کار روزګار کړي دلته وای د وسیګو موږ وطن سي جوړ سي وطن څوک نه یری او اتمن دي
زمانو فرقدان نیواله د پیښور د کباپانو په کم کې وسیګم او د پاکستان حکومت چې دا رقم نه فیصله کړی دا چې افغان کډوال دی اوزی یا د څوک کمپونه په پګوت کړی په هغه کړی دی خو زما په نظر په اوسنی وخت کې د افغانستان حالات د دې جوګنه نه چې د افغان کډوال په اقدام اوزی د دې په تقریبا یو کال دوه تر پوري وفر کول مناسب دي چې ورته ورکړي به دا غنه دوی کول هیڅکله چې اوس موږ اکثره افغان کډوال